مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې 9 نیټه ده. زه شاهین بنریما او تاسو د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې کړی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیز خبرونه به هم وره خړم به د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان نیوکلیئر سپلایرز گروپ کې د شاملې دوه لپاره نړیوالې ورورلینا د ملاتړ پوښتنه کړې ده. هند وزیر اعظم نریندر مودی وایي چې امریکا او هند افغانستان د سولې او سوکالۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. ملګري ملتونه وایي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې ماتې خوړلې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. پاکستان نیوکلیئر سپلایز گروپ کې د شاملې دوه لپاره نړیواله ورورلینا د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر په خبره چې دې مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ د روس، نیوزیلند او جنوبی کوریا د خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې کړې دي. د خارجه چارو د دفتر لخوا خپرې شوې خبر پاڼه زیاتوي د نیوکلیئر سپلایز گروپ په غړي هیوادونو ټینګار شوی دی چې دا گروپ دې غیر رکن ملکونو ته رکن نیت ورکولو لپاره با مقصد او بلا امتیاز ضابطه کار باندې عمل وکړي. بلخوا هم خارجه چارو دفتر کې د ایډیشنل سیکرټری تسنیم اسلم یو سفارتي میشن ته هم د لړکی بریفینګ ورکړي او ویلي چې ولې په نیوکلیئر سپلایز گروپ کې شاملولو په اړه د پاکستان درخواست اهمیت وړ دی. د هند وزیر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام وکړي. نریندر مودی د امریکا کانګرس ته تیر ورځ په واشنگټن کې وینا وکړه. د ویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېر قربانۍ ورکړې دي او زیاته کړه د یو سوله ییز باثباته او بریالي افغانستان په خاطر زموږ شمنه زموږ ګډ هدف دی. ښاغلي مودی په خپله وینا کې په افغانستان کې د هند مرستو ته اشاره وکړه. په ځانګړي ډول یې د سلما بند او د افغانستان د ملي شورا ودانۍ یاده کړه چې د هند په مرسته جوړ شوی او روان کال مودی په خپل پرانیستی دي. خو مودی ټینګار وکړ چې لا هم ترهګري د افغانستان لپاره ستر ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایراني چارواکي په ایران کې د بهایی مذهب د پلویانو پر ضد کرکجنې څرګندونې کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن تیر ورځ خپور کړ، پکې د ایران مذهبي، عدالتي او سیاسي چارواکي په انتهایی عدمي برداشت ملامت ګڼل شوي دي چې په څرګند ډول د بهایی ټولنې پر ضد غلطه بیانبازي کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشن په وینا ښایي له دې سره ځینې کسان د بهایانو پر ضد له زور زیاتی کار واخلي. د بشری حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبريال احمد شهید وایي د ایران د حکومت له لوري په منظم ډول د بهایانو محاکمه روانه ده. د ملګرو ملتونو په وینا د اوس لپاره لږ تر لږه 2 بهایان په ایران کې زنداني دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په پوځي توګه ورپی خندان به دغه ډله غربي، روسي او په نورو نړیوالو اهدافو لا نورو بریدونو ته وهڅوي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل ته په خپله وینا کې دغه چارواکي جیفری فیلټمن د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د ورپېښو تازه ګواښونو په اړه وویل چې یاده ډله په عراق کې د امریکا پلوه او په شام کې د روس پلوه ځواکونو لخوا د پرله پسې بریدونو نه پس په پوځي توګه ډېره کمزوره شوې ده. ښاغلي فیلټمن زیاته کړه چې د یادې وسلوالې ډلې تازه فعالیتونو ته په کتو سره کېدای شي دغه ډله یو نوي پړاو ته ورداخلېږي او کومو ساحو کې چې اوس شخړې روانې دي د هغه ځایه مالي مرستې بهر انتقالوي او لکه څنګه یې چې په پیرس او برسلس بریدونه کړي وو دغه ډول د نورو بریدونو خطر هم زیاتېږي. فیلډمین وویل چې هغه وکتل چې په عراق او شام کې د ماتې نه پس چې کوم بهرني وسلوال دوی سره شامل شوي وو هغوی اوس روس، غربي هیوادونو او نورو سیمو کې خپلو کورونو ته ستنېږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د هند وزیر اعظم د امریکا د کانګرس غړي غونډې ته وویل چې نوې ډیلی د واشنگټن سره د تاریخي محدودیتونو کمولو نه پس چمتو ده چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. نریندرا مودی د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته دا هم وویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ د پیاوړي دفاعي او اقتصادي اړیکو اړتیا هم شته.
A strong India-US partnership can anchor
دی وایي د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندره تر آرام سمندر پورې سولې سوکالی او ثبات ته لار هواروي. نریندر مودی یوه ورځ وروسته تر دې کانګرس ته وینا وکړه چې د پسپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وکتل. له باراک اوباما سره تر لیدو وروسته یو شمېر جګپوړو امریکي چارواکو وویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ د لوجستیکي پوځي شراکت په برخه کې تړون چمتو شوی دی او ډېر ژر به لاسلیک شي. د امریکا غږ ډایرکټرې اماندا بینټ په ترکی چارواکو غږ کړی هغه کسان دې درتردګه ونیسي چې په دغه هیواد کې یې تېره ورځ د امریکا غږ د ترکی او کوردي سانګو خبریالانو باندې بریدونه کړي. تېره ورځ د امریکا غږ د ترکی سانګې یو خبریال محمد بوزرسلان هغه وخت د یو سو کسانو د ډلې لخوا ووهل شو او کیمره یې ورله ماته کړه کله چې هغه په یوې بمي چاودنه کې د اور اخیستونکي موټر فلم برداري کوله. په همدغه ساحه کې د امریکا غږ د کوردي سانګې خبریالي حدسي کامل هم د دغې چاودنې په اړه راپور ورکولو چې د هغو څو کسانو لخوا په کوتکو ووهلی شوه چې اول یې د فلم برداری نه منع کړه او چې حدسي کامیر انکار وکړو او ځان یې د خبریالې په توګه متعارف کړو نو دغه کسانو پرې برید وکړ. او روسي خبر دا چې د روس ولسمشر له بیلاروس څخه وغوښتل چې روس ته د خپل دراتي پیداواري شیان واستول زیات کړي او د هغو ممنوع شیانو مخه ونیسي چې له غربي هیوادو د بیلاروس له لارې روس ته قاچاق کیږي. ولادیمیر پوتین دا خبرې تېر ورځ په مینسک کې د روس او بیلاروس د مشرانو ګډې سیمه ییزې غونډې ته وکړي. په دې غونډه کې د دواړو هیوادو یو شمېر نورو چارواکو هم برخه اخیستې وه. د مشال خبرونو پای.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې ستاسو سره کلی اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. پاکستان په نیوکلیر سپلایرز گروپ کې د شاملېدو لپاره د نړیوال ورورولینا د کومک خواست کړی دی. د هند وزیر اعظم ویلي دی هند د باثباته سولهییز او پرمختللي افغانستان رغونې ته ژمن دی.
افغانز نیچرلی ریکګنایز دټ د سکریفایسز اف امریکا هاف هیلپ کریټ ا بیټر لایف.
د خیبر پختونخوا پر ډیرو سیمو کې د بجلی نشټوالي د خلکو ژوند ستونزمن کړی.
مین نه کلا سیر ته شي کلا وا مین نه لره خطر شو دا دغه دغه د بجلی د لوسا پلارزانی.
د سیمو نړۍ نه هم راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رازم ګډومبه موضوع ته پاکستان نیوکلیر سپلایرز گروپ کې شاملې دوه لپاره نړیوال ورورولینا د کومک درخواست کړې ده. پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې دې مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ټلیفون له لارې رابطې هم کړې دي. په دغه اړه باندې نور معلومات اخلو د رابعه اکرم خان نه چې زموږ همکار ده په اسلام آباد کې. رابعه ستړي مشر ته وایم په دغه اړه راته نور څه معلومات شریکوي.
ډیره مننه شاهین. پاکستان نیوکلیر سپلایرز گروپ کې شامل دوه لپاره نړیوالې ورورولۍ نه د کومک درخواست کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې د مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ روس، نیوزیلند او جمهوریت کوریا د خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې کړې دي. خارجه چارو دفتر خبر پاڼه زیاتوي چې د نیوکلیر سپلایرز گروپ په غړي ملکونو زور ورکړی دی چې دا گروپ د غیر رکن ملکونو ته رکنیت ورکول لپاره با مقصد او بلا امتیاز ثابت کار باندې عمل وکړي. بلخوا هم خارجه چارو دفتر کې د اډیشنل سیکرټری تسیم اسلم یو سفارتي مشن ته هم د لړ کې بریفینګ ورکړی او ویلي چې ولې په نیوکلیر سپلایرز گروپ کې شاملولو په اړه د پاکستان درخواست اهمیت ور دی. بلخو د راپورونو تر مخه چې پاکستان په باقاعده توګه د امریکې نه درخواست کړی دی چې په نیوکلیر سپلایرز گروپ کې شاملېدو لپاره د پاکستان حمایت وکړی شي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا د بیانونه په داسې وخت کې شاهین مخې ته راغلي دي چې امریکای ولسمشر باراک اوباما د واشنگتن په دوره د هند وزیر اعظم نریندر مودي سره ملاقات کې د هند په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شاملولو د حمایت اعلان کړی دی. بل خو داسې راپورونه هم دي چې پاکستان په نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د شاملېدو لپاره سخت قانونه اوچت کړي دي او پاکستان وایي چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې څنګه شاملېدل غواړي چې دې ګروپ سره ایټمي وسلو مخنیوي لپاره کار وکړي شي.
ډیره مننه رابع اکرم خان او خو ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
هارون بچا هنري غړې
په 8 منټه د پاسه 3 بجو
د هند وزیر اعظم د افغانستان لپاره ترهګری تر بل هر څه ستر ګواښ بلل دي. نریندر مودي د امریکا د کانګرس غړو ته په واشنگتن کې د وینا پر مهال دا هم ویلي چې هند باثباته سوله ییز او پرمختللی افغانستان رغونې ته ژمن دی. بل لور ته د هند وزیر اعظم له امریکا سره په امنیتي برخه کې د پراخو همکاریو هیله هم کړې ده. په دغه اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د هند سر اعظم په هرات کې د سلما بن له پرانیستو وروسته امریکا ته ولاړ او تیره ورځې کانګرس ته په وینا کې له افغانستان سره د هند همکاریو ته اشاره وکړه او ویل چې نوی ډیلی دغه راز همکاریو ته بیا هم ژمن دی. نریندر مودي ټینګار وکړ چې ترورزم د افغانستان لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. افغانان په طبیعي ډول د امریکا تیر قربانۍ په خپل هیواد کې د یوې ښې راتلونکي لپاره درد کوي، خو په راتلونکي کې به هم د امنیت او ثبات لپاره ستاسو د هڅو ډېره ستاینه وشي. هند هم د افغانستان د خلکو سره د خپلې دوستۍ د ملاتړ لپاره ډېرې همکارۍ کړي او قربانۍ ورکړي دي. د کانګرس غړیو د هند سر اعظم د وینا تود هرکلی وکړ. مودي له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د تروریزم د ځپلو لپاره په ګډه کار وکړي. د وویل ترهګری هیڅکله پوله نه پیژني او هدف یې د نړۍ په هر ځای کې د خلکو وژل او له منځه وړل دي. ترورزم تر ټولو ستر ګواښ دی. د هند له لویدیځه د افریقا تر پولو ترورزم شای په بیلابیلو نومونو موجود وي، له لشکرې طیبه نیولې تر طالبانو او داعش پورې. خو د دوی فلسفه یوه ده، هغه کرکه، وژنه او خشونت دی. مودي سربیره پر دې چې لشکری طیبه ډله چې په پاکستان کې میشته ده یاد کړه، خو په خپل پاکستان په وینا کې یاد نه کړ. خو ده وویل چې له تروریزم سره باید مبارزه په بیلابیلو پړاوونو او درجو کې ترسره شي. د ده په وینا یوازې پوځي، استخباراتي او سیاسي فشار د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره کافي نه دی. مودي وویل امریکا او هند دواړو له تروریزم سره په مبارزه کې ډېر قربانۍ ورکړې دي، نو دې ته اړتیا شته چې د امنیت په برخه کې د دواړو هیوادو همکاري زیاتې شي. د هند سر اعظم یو ورځ مخکې تر دې په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره کتلی و. هند غواړي چې امریکا شپږ اټومي ریاکټرونه ورته جوړ کړي. د هند سر اعظم کانګرس ته په وینا کې د واشنگتن او نوې ډیلی ترمنځ په اټومي برخه کې همکاریو ته اشاره وکړه او د ټکنالوژي په برخه کې پر همکارۍ ټینګار وکړ. مودي وویل د هند او امریکا پیاوړی شراکت له آسیا تر افریقا او د هند له سمندره تر آرام سمندر پورې سولې، سوکالۍ او ثبات ته لاره هواروي.
د احمد شیبر راپور موردو هم په دغه سیمه ییزو چارو کې پاتې کیږو. په وروستیو کې هند، افغانستان او ایران د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې موخه یې نه یوازې افغانستان ته د سامانونو ترانزیت لار ورکول دي، بلکې هند به هم له دې بندر له لارې خپل سامانونه منځنۍ اسیا ته ورسول شي. د ایرانیو چارو پوهان وایي د تړون نه یوازې د ایران اقتصادي اثر پراخوي، بلکې په سیمه ییز سیاست کې هم رول هم نور پراخوي. پاکستانی شرون کی وای د چابهار بندر ترون لاره هند غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ نور هم پراخ کړي. تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
د 2018 زیږیز کال په می کې هند، ایران او افغانستان د چابهار بندر تړون لاسلیک کړ چې پکې هند د شاوخوا 1500 میلیونه ډالرو پانګونه کوي. د تړون لاسلیک کولو غونډې ته په وینا کې د درې واړو هیوادونو مشرانو د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مهم اقدام وباله. د مې پر شپږشتمه د پاکستان بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز خبریالانو ته وویل هیواد یې د چابهار او د گوادر بندرونو ترمنځ هیڅ شخړه نه ویني. ده زیاته کړه چې دا به وخت ثابت کړي چې د سیمې کوم هیواد کوم بندر زیات استعمالوي. ده ویل پاکستان غواړي چې چابهار او گوادر دواړه سره وتړي. د پاکستان پر دې رسمي نظر سربیره په هغه هیواد کې ځینو شنونکو نظر لري چې د چابهار بندر په پروژه کې د هند موجودګي په اسلام آباد کې ځینې شکونه پیدا کړي دي. د کراچۍ پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر پوهاند شمیم اختر وایي کېدای شي د تهران دا نیت نه و چې د دې پروژې له لارې پاکستان خفه کړي، خو د چابهار پروژه پر پاکستان د افغانستان انحصار کمولو یوه هڅه ده.
کېدای شي ایران دا نیت نه درلود، خو د ریل او سړک په ذریعه د چابهار او افغانستان تړل همدا معنا لري چې لومړی خو پر پاکستان د افغانستان د سوداګرۍ پوره انحصار کم کړل شي، او دویم دا چې هند به له دې لارې اوسپنه او ایراني ګیس د سمندر لارې پایپونو په وسیله بمبئی ته رسوي. نو دا ښایي د هند یوه طریقه وي چې افغانستان له پاکستانه بیل کړي.
خو د اسرائیلو په هرڅلیا مرکز کې د ایرانیو سیاسي چارو استاد میر جاوید انفر وایي ایران چې اقتصادي تړونونه لاسلیک کوي نو پوره غور ورته کوي او ډیر شیان په پام کې نیسي.
له هند سره د چابهار وروستی تړون ښایي چې اول خو ایران غواړي له هند سره اقتصادي اړیکې پراخه کړي، دویم دا تړون ښایي چې ایران غواړي په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړي، ځکه چې افغانان به د سوداګرۍ لپاره اوس پر هند او چابهار بندر تکیه کوي.
جاوید انفر زیاتوي اسلام آباد باید پر دې ډول تړونونه خپه یا غوسه نشي، ځکه چې تر کلونو پاکستان د خپلو ګټو لپاره له سعودي عرب سره ملګری وو، حال دا چې هغه هیواد د ایران سیمه ییز سیال او مخالف دی.
تر کلونو پاکستان له سعودي عرب سره نږدې همکاري کړې ده. سعودي عرب د ایران یو لوی مخالف او سیال هیواد دی. پاکستان د ایران خپه کېدو خطر باوجود له سعودي عرب سره ملګرتیا کوله. هغه وخت پاکستانیانو د خپلو ګټو فکر کاوه، اوس ایران هم هغه کار کوي او له هند سره اړیکې پراخوي. دا پاکستان ته دا پیغام ورکوي چې ایران هم په سیمه ییز سیاست کې ځینې ګامونه اخیستلی شي، چې د اسلام آباد او ریاض د اړیکو په غبرګون په سیمه کې خپل توازن او ملګري ولري. بل مونږ باید دا هم په پام کې ولرو چې ایران او پاکستان د خو ګاونډیو په توګه پر اوسېدو باوجود په افغانستان کې سیالان دي. زما په فکر ایران د چابهار بندر له لارې له پاکستان سره مقابله یا سیالي کوي.
د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر شمیم اختر لپاره په چابهار کې د هند موجودیت د اندېښنې خبره ده. خدای نه غني چې ګواکې د چابهار بندر پروژه به د تهران او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ پیدا کړي. دواړه پوهان په دې اندي چې که په خالص اقتصادي نظر ورته ولیدل شي نو چابهار او گوادر دواړه به په سیمه کې اقتصادي او کاروباري سیالۍ پیدا کړي، خو دواړه به د اقتصادي هلې ځلې د افغانستان د شخړې هواري او هلته له سولې او ثبات سره تړلې دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د روژې په میاشت کې د بجلی د نشتوالي له کبله د خلکو ژوند ستونزمن شوی دی. په بنو کې خلک د کومو ستونزو سره مخ دي په دغه اړه باندې زموږ د همکار عمر دراز وزیر راپور ورو.
منوسیان وایي ګرمي ډیره زیاته شوې او د بجلی نه راتلو په وجه یې کورونو کې ژوند ګران شوی. په خاصه توګه په واړه واړه کورونو کې زنانه ډیر په مشکل کې دي. ریاض وای روزه شروع کې دو سره سم بجلی غیب شوه.
مخ شال کا په میش دا حال و دا پاتنه لګی چې میش په مسلمانې شین ری حساب وای کدا سې حساب دا ته تو ګورک تر ژم میاشتو او بجلی طریقا نشتا، شام سی واس مې نشتا، جنریټر واس مې نشتا، کیرنر وتلې دا خند کې سیره تا ویلوډي دا ګورا و دا ګرمي دو و دا رجا دو.
شاهد نواز وای کورونو کې زنانه او ماشومان د ګرمه نس وځي او بجلی تش په نام نمومی.
رمضان مبارک میاشت دا تو تا وړی کی بچون په کرش روړی زینا په کرش کړي سړی ګوشي دی ولې سیرې تنوستي یو نه مونږ طریقہ نشته د حکومت طرف نه بچار دی بدا بیلی باندې غاور کو 15 منټه بیلی روشي ګنټه بیلی نه.
اقبال وای روزه میاشت کې د ګرمۍ نشوالی لوجه ورختا شوی.
مین کلا سیرې تش کلاوه مین نه لره خطر شو دا دغه دغه د بجلی د لوسا پلارزانی واری کی وہ ماشومان وست شده و نر سخت تکلیفی و شابه دایی چه دید خدای نه نره ترسو کو چه دا بجلی سایی کو.
دا بنو وابده محکمه چارواکو دو ورځې وړاندې شیډول جاری کرده و چه دا دوی په وینا په خار که با پروژه میاش که 12 گنتی بجلی او 12 گنتی لود شیدین کیگی. خود ازای خلکو دغه فریاد پاړه مو چې کلا بیا د بنو وابډا محکمه چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل وفاقی حکومت نه بیا دغه فیصله واپس شوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان مرکزی حکومت د روزی میاشت د پاره د هیواد په ټولو یوټیلیټی سټورونو کې د خوراک د سیزنو په بیو کې د کمی او بیا د پنجاب حکومت هم د صوبې په بیلابیلو خارونو کې د خوراک په لګو بیو د ورکولو لپاره د بازارونو پرانستو اعلان کړ دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د حکومت له اړخه هیڅ داسې اعلان نه دی شوی. په دغه اړه باندې له پېښوره خالد خان نور معلومات راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت په 2014 کې د صوبې په لوی روغتونونو کې د روژې په میاشت کې د رنځورانو او د هغوی خپلوانو دپاره ویړیا د روژه ماتی او پېشمنی دپاره د خوراک سیزونه ورکول. خو بیا په تیر دوه کالو کې صوبایي حکومت د روژې دپاره هیڅ یو خصوصي پیکج نه دی اعلان کړی. د جمعیت علما اسلام صوبایي ستر سکتر او د قومي اسمبلی پخوانی غړی مولانا شجاع الملک وایي چې د دوی په حکومت کې به هر کال د روژې په میاشت غریب خلکو ته ارزان اوړه کلی په کلی ملاوېدل او په بازارونو کې به د خوراک په سیزنو کنټرول هم او دغه شان د نوخار پبو یو سماجی کارکن او د نیشنل یوت غړی امیر حمزه خان وای چې پنجاب صوبه کې هر کال د خوراک سیزونه په ارزان بیا ملاوېدو د پاره خصوصي بازارونه لګي او دغه شان د نړۍ په هر هیواد کې د روژې د پاره خصوصي رعایت وي. خو موجوده حکومت د صوبې غریب پولیس ته پاره هیڅ یو اعلان نه دی کړی.
چیرې حکومتونو کې بچی بالکل کېدا دی حکومت کې چې دی بالکل داسې پیکج ورنو کو دا چې د عوام سره سراسر جاتې شروع کړي.
خو بیا د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملی غړي او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وای چې دا یو سکیم لاندې دوی د غریب خلکو د پاره غوړي او اړه د مخکې نه په ارزان نرخونو ورکوي او دغه شان د روژې په میاشت کې د نرخونو کنټرول کولو د پاره ضلعی حکومتونو او انتظامی ته ویل شوی دی چې په بازارونو چاپی لګوي. دا یادونه ده چې مرکزی حکومت د روژې د میاشت نه وړاندې د هیواد په ټول یوټیلیټی سټورز کې د خوراک سیزونه لکه غوړی دال روژې او د چینو نرخونه د مارکیټ په نسبت ارزان کړي دي چرته چې عام وګړي او بیا په خصوصي توګه د کلي خلکو رسیدل ګران وي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې د رائټ ټو پبلک سرویسز اکټ یا خدماتو ته د لاسرسي په نوم قانون پاس کو. په 2015 کې د دغه قانون لاندې خدماتو ته د لاسرسي کمیشن هم جوړ شو. خو اوس هم ډیر خلک د دې کمیشن د کار او د دې د خدماتو نه ناخبره دي. په دغه اړه باندې زلان یوسفزی مونږ د راپور راکړي.
د رائټ ټو پبلک سرویسز یا خدماتو ته د لاسرسي د کمیشن چیف کمشنر حنیف اورگزی وای چې د رائټ ټو پبلک سرویسز اکټ 2014 تر مخه ټولې سرکاري ادارې ولسته په ټاکلي شوي وخت کې د خدماتو ورکولو پابند دي. د یاد قانون تر مخه پولیس پابند دی چې په تاڼه کې ایف آئی آر سمدستي درج کړي. ډومیسایل سرټیفیکیټ په لس ورځې کې، د مځکې فرد په اور ورځې کې، په هسپتال کې عام مریض ته د درملنې اسانتیا په دوه ګنټې او ایمرجنسی کې په دیرش منټه کې ورکول، ډرایونګ لایسنس ورکول په یو ورځ کې دننه، د مړینې او زیږون سرټیفیکیټ په دوه ورځې کې، د صفا اوبو کنیکشن په دوه هفتو کې، او د میونسپل کمیټې ذمہ داری ده چې په شپږ دیرش ګنټو کې دننه خزلې او ډیرانونه اوچت کړي. چیف کمشنر زیاتوي چې د یاد کمیشن جوړېدو وروسته د سرکاري ادارو کارکردګي ښه شوې ده.
سټیزن سروس ملاو نشي نو هغه لوکل لیول باندې ډسټرکټ کې اپیلیټ اتارټي هغه ته اپیل کوي، کاغذ ایس پی ایم دے، ڈی سی ایم کے دیشی، ڈی ایچ او کے دیشی، ٹھیک ہے نا؟ کل تم ستا دادر سینی کی نو تب رائٹ ٹو سروسز کمیشن تھا اپیلوں کا، نو ستا آگے باندھے وہ کاروائی کی گی او آگا سرکاری اہلکار باندھے جرمانم پکے آئید کے دیشی، داگے خلاف قانونی کاروائی کے دیشی، چکم سرکاری اہلکار پدر مقرر ٹائم کے عوام ہوتا اگر سروس مہیا نہ کو.
نوموړی جاتوی چې ډېر کم خلک د خدماتو د لاسرسي له قانونه خبر دي، او په اولس کې د یاد قانون د پوهې سیوا کې دوه سره به په سرکاري دفترونو کې کار کېدل هم تیز شي.
پنځه د پاسه سلوي سره الیکټډ کونسلر دي، نو اوس زه د دې اویرنس لپاره ما یو سلسله شروع کړې ده، او زه ډسټرکټس باندې ګرځم، لکه ما اوس پورې دا چترال، بونیر، تیمرګرا، کرک، هریپور، پېښور کې ډسټرکټ کونسلر لپاره سپیسیفیکلی ورکشاپونه وکړ، سیمینار بیا وس رمضان نه پس کوو، ځکه چې دا قانون به د لوکل باڈیز کم کونسلر دی، کاغذ ڈسٹرکٹ کونسلر دے کا تحصیل دے دغی بڑیر مدد کی دخل کو مسائل و حل کو لکے
د خدماتو د لاسرسی د کمیشن د شمیری تر مخه پتیر کال کی ورتال سلویخت زیات شکایتونه راغلی وو چې پکې زیاتره د پولیس پر ضد وو. زلانی سبزای، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس د قبایلی سیمو په اړه باندې یو راپور ډن ورسپارنې په راپور کې کړی دی. په قبایلی سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین د ناکامۍ سره مخ شوی دی. ورسپانه د دې د ناکامۍ وجوهات هم په ډاګه کړې دي. ګل ایز نه مهم ټکیو
ډاند ورسپانه په قبایلی سیمو کې د تعلیم پر موضوع اداریه کې لیکلي، که څه هم حکومتونو په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو لپاره لوی دعوې کوي، خو اوس هم څلرویشت میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. یوازې په قبایلی سیمو کې د تعلیم محکمه په دوو میاشتو کې د یو نیم لک ماشومانو په پرایمري سکولونو کې د داخلولو کې ناکامه شوي دي. دا کمپاین د مې یو دیشتمې نیټې پورې وو. ادارې کې راغلي چې په دې درې کلنۍ پروژه کې تر څلورو لکو پورې ماشومان په سکولونو کې د داخلولو هدف وو، خو دا کمپاین غیر مؤثره، د امنیت نشتوالي او تعلیمي پلان لپاره وسایلو کمښت سره مخ دي. ډن ورسپان لیکي په 2009 کال کې په اسوات کې وسلوالو طالبانو د جینکو په تعلیم بندیز لګولې وو، او شاوخوا نه سو سکولونه یې په زوره بند کړي وو. ورسپان لیکي چې کله وسلوالو اسان هدف سکولونه شول، نو د بریدونو ویرې له کبله په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو شرح ډېره زیاته کمه شوه. ورسپان لیکي باید انتظامیه د سکولونو ودانۍ جوړولو سره سره د ماشومانو د داخلولو خبره هم په پام کې ونیسي. په دې کې د جنکو په تعلیم زیاته توجه پکار ده. ډان ورسپانې په نړۍ کې د 200 ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو معلوماتو راغونډولو ادارې په حواله لیکي چې په تعلیمي ادارو بریدونو په فهرست کې پاکستان په لومړیو کې دی، او د جنکو تعلیم تر ټولو زیات اغیزمن شوی دی. ډان ورسپانه د خپل د یو رپورټ په حواله لیکلی چې د سوات په منګور کوټ کلی کې د جنکو تعلیم لپاره سکول نشته، نو پلاران خپل لوریانې د هلکانو سکولونو ته لیږي. په دې لړ کې مقامي انتظامیه او حکومت هیڅ قسم ګامونه نه دي پورته کړي.
ګلیازو چې د ډان ورسپانه د یو راپور مهم ټکی وړاندې کول، او د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د سندره وړاندې
خلاص دسرو گلونو کرنوی خور چی پسر لے پس مغرنوی یار طرح گے کل تمرازا مرازا یار طرح گے کل تمرازا سوچ خلاص دسرو گلونو کرنوی خور چی پسر لے پس مغرنوی یار طرح گے کلی تم رازا مرازا یار طرح گے کلی تم رازا راتلو باندستو منشی دلتا زان زانی دل فرتو ندی حسن پمینا بدگو منشی مرچ را خطل پخیبر نوی سوچ ملکن باند سہر نوی یار طرح کلت مرازا مرازا یار طرح کلت مرازا
اور دن کو دا مشال ریڈیو دے په پختونخوا کې د سهار نه نه می بجې کدن کې دی د مجید بابر نه دی وخت مهم خبر نو
پاکستان نیوکلیئر سپلایز گروپ کې شامل دو لپاره نړیوالې ورورولۍ نه د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د پاکستان د خارجه چارو د دفتر په خبره چې د مقصد لپاره د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ورځ د روس، نیوزیلند او جنوبی کوریا د خارجه وزیرانو سره د ټلیفون د لارې رابطې کړې دي. د هند وزیر اعظم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به همکاري دوام پیدا کړي. نریندر مودی د امریکا کانګرس ته تیره ورځ په واشنگټن کې وینا وکړه. د وویل چې امریکا او هند د افغانستان د سولې او آرامۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو فعالان وایي ایرانی چارواکي په ایران کې د بهائي مذهب د پلویانو پر ضد کرکجنې څرګندونې کوي. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن تیره ورځ خپور کړ، پکې د ایران مذهبي، عدالتي او سیاسي چارواکي په انتهایي عدم برداشت ملامت ګڼل شوي دي. د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په پوځي توګه ورپی خندان به دغه ډله غربي، روسي او په نورو نړیوالو اهدافو لا نورو بریدونو ته وهڅوي. د هند وزیر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وویل چې نوی ډیلی واشنگټن سره د تاریخي محدودیتونو کمولو نفس چمتو دی چې په پوځي برخه کې پراخه همکاري وکړي. د امریکا غک ډایرکټرې اماندا بینټ په ترکی چارواکو غک کړی هغه کسان دي زر تر در ونیسي چې په دغه هیواد کې تیره ورځ د امریکا غک د ترکی او کوردي څانګو خبریالانو باندې بریدونه کړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سوکوهنې د نامتو لوبغاړي محمد علي د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره امریکا ته ولاړ.
مهم خبر نمبر د اردوونکو سرزو اسلام آباد ته زمونږ همکار احمد الله دغلته ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د سیاسي او فوزي مشرولۍ په غونډه لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه لیکي چې په جی ایچ کیو پینډۍ کې شوي د سیاسي او فوزي مشرولۍ په ګډه غونډه کې د ملک د سلامتۍ په حق له د صورتحال تفصیلي جایزه واخیستې شوه او په 21 مئی په بلوچستان کې شوي ډرون حمله د پاکستان خپلواکۍ پر ضد وګرځوله. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د ډرون حملو خبره ده نو یو خوا خو دې لړکې د حکومت لخوا سخت بیانونه ورکړی کیږي، خو بلخوا دې لړکې چې کوم ممکنه ګامونه پورته کېدی شي په هغې هیڅ عمل درآمد په نظر ناراضي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا یو واضحه پالیسی خپلول پکار دي او امریکا له دا پیغام ورکړي چې پراتلونکي کې به دا قسمه حمله په هیڅ صورت کې برداشت نکړي شي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د سیاسي او فوزي مشورولۍ غونډې نه علاوه د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سېنات غونډې ته ویلي دي چې پاکستان خپل د دفاعي ضرورتونو نه غافل نه دي او هندي زمنګ د امن خواهش کمزوري نه غني. ورسپانه لیکي چې په جی ایچ کیو کې شوی غونډې او د خارجه چارو سلاکار سېنات ته د وینا نه د پاکستان واضح دریز مخې ته راغلی دی، خو ضرورت دې خبرې دی چې دا پیغام په صحیح انداز سره نړۍ ته وړاندې کولو لپاره خارجه دفتر ته د حکمتي عملی ترتیبولو ضرورت دی. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت د روژې میاشت نه وړاندې اولس ته تسلي ورکړې وه چې په روژې میاشت کې به د پېشمني او روژه ماتي په وخت د بجلی لوډ شډنګ نه کوي، خو حکومت په خپلې دغه وعدې عمل ونه کړو او اولس په یادو وختونو کې د لوډ شډنګ سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د ګرانۍ کنټرولولو وعده هم عملی نه کړې او د میوو، سبزیانو، دالونو او نور د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه یو په دوه شوي دي. په یوټیلیټي سټورونو کې د خرڅېدونکو شیانو معیار ډېر ناقصه دی او په رمضان بازارونو کې هم شیان په ګران نرخونو خرڅولې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ضلع انتظامی اهلکارانو له پکار دي چې خپلې ډیوټیانې په ښه شان ترسره کړي او د ګرانۍ مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي او چې کوم دوکانداران هم په ګران نرخ شیان خرڅوي پر ضد حکومت دی سخت نه سخته کاروایی وکړي. د تر څنګه حکومت دی خپل د لوډ شیډنګ نه کول وعده هم پوره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین ورځپاڼې په دې ورستیو کې په کراچۍ کې د بشري حقوقو د وژل شوي او فعال د ملګرو د هوټ په اړه لیکنه خپره کړې چې وایي د سختدریزه وسلوالو پر ضد خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو د مشر د وژل کېدو تر پیښې وروسته نړیوال کولی شي د پاکستان حکومت دې ته اړ کړي چې د ترهګرۍ پر ضد باندې نور کوټلې ګامونه واخلي. په دغه اړه باندې د دې دوړو راپورونو مهم ټکی د هارون بچانو.
د برتانیا وای ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي په دې وروستیو کې د پاکستان په کراچۍ کې وژل شوي د بشري حقوقو د فعال او خبریال خورم زکی ملګري او پلویان هوټ کار کوي چې نوموړي پیل کړې مبارزه به دوی مخته وړي. ناڅرګند وسلوالو د مه پر ومه پر خورمزکی هغه وخت دزی وکړي او هغه وواژه چې نو موړې لخپل ملګرو فعالانو سره د کراچۍ خار په و رستورانت کې ډوډۍ ته ناستو. د زکی ملګرو ویلي چې په هیواد کې لفعال اسلامي او فرقي ز وسلوالو ډلو نوې ریګي او دا چې د غوي پر وړاندې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. د پاکستانی طالبانو یو ویډلې د خورمزکی د وژلو ذمہواری په دی ویلو سره ورسته ومنله چې ګواکې هغه هڅه کوله د اسلام آباد د سور جماعت د مشر مولا عبدالعزیز په خلاف په پولیسو کې رپورت درج کړي. لیکنه کاږي زکی نه یوازې دا چې د خپلو انټرنیټي لیکنو او کارونو په ترڅ کې اسلامي سخت دریځي ننګول بلکې په هغه غونډو کې ښکاره جاره برخه اخیسته چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو او د هغوی د مشن د غندلو لپاره د هیواد په بیلابیلو برخو کې به جوړېدې. بلخوا د وال سټریټ جرنال یو لیکنه وایي د مه پر 21مه په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور په یوه ډرون برید کې وژنې نړیوالو ته فرصت په لاس ورکړ چې پر پاکستان له حقانی شبکې او همداراز نورو سختدریځه طالبانو سره د مرستو نه کولو خبره ومني. د لیکنې تر مخه طالبانو او القاعده سره تړاو لرونکي حقانی شبکې له 2015 کال راهیسې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ضد تروریستي بریدونو ته دوام ورکړی دی. لیکن وای په افغانستان کې د حکومتدارۍ خراب نظام تر ډیره د لامل شوی چې په هغه هیواد کې طالبان لا هم له بشپړ ماتې سره نه دي مخامخ کړل شوي. خو هم د لیکنې تر مخه د طالبانو د نه ماتې دو تر شا غټ لامل له هغو سره د پاکستان د پوځ او د هغه هیواد د استخباراتي ادارو ټینګ ملاتړ دی. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي د طالبانو په حمایه کولو سره افغان حکومت ځان ته محتاج او له هند سره د اړیکو له پیاوړي کولو لرې وساتي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت خرابانی تیرا یہ ہر چکی دیر
دوست مکان نمسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، عراقي پوځیان د فلوجه ښار لور ته ورمخته شوي دي خو د ښار له دننه سخت مقاومت ورسره کیږي. عراقي ځواکونو له سباندې دوه ونو راهیسې د فلوجه د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي او ملګرو ملتونو د ښار دننه ملکیانو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. په دغه اړه باندې د احمد شیبر په راپور کې نور معلومات.
عراقي پوځیان د فلوجه ښار جنوب ته ورننوتلي دي. پوځیان وایي چې دا شهدا په نوم سیمه یې نیولې ده. د مې په درویشتمه د عراق صدراعظم حیدر علي بادي له داعش څخه د فلوجې د نیولو لپاره پوځ د عملیاتو اجازه ورکړه. ملګرو ملتو د چهارشنبې په ورځ اندېښنه ښکاره کړه چې په لسګونو زره کسان د فلوجه په ښار کې بند پاتې دي. د عراق لپاره د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم آهنګ کوونکي لیز ګران د رویټرز افرانس تېره ورځ وویل چې په فلوجه کې محاصره خلک له خطرناک وضعیت سره مخامخ دي. ګراندی وویل یو نیم کس چې له فلوجه څخه راوځي د ډیر بد وضعیت خبر ورکوي. دا وایي موږ په فلوجه کې د ملکیانو شمیره کمه ګڼلې وه. موږ داسې فکر کاوه چې له 40 تر 50 زره پورې ملکیان له سخت خطر سره مخامخ دي. خو اوس چې کوم کسان راوتلي دي هغوی موږ ته ویلي دي چې شاید تر 90 زره پورې ملکیان لا هم د فلوجه دننه وي. دوی هلته بند پاتې دي او خوندي نه دي. ګراندی زیاته کړه چې تر 40 ډیر کسان تر اوسه له فلوجه څخه په ډیرو سختو شرایطو کې چې څو ورځې یې پلی سفر کړی دی راوتلي دي او یو شمېر کسان د راوتلو په وخت په لاره کې له منځه تللي دي. فلوجه د مرکز بغداد د جنوب په 50 کیلومتره کې پرته ده چې د 2014 کال په لومړیو کې دولت مخالفه وسلوالو ونیوله. د فلوجه د نیولو لپاره له عراقي ځواکونو سره شیعه ملیشه مرسته کوي او د امریکا په مشرۍ الوتکې د حواله لارې ملاتړ کوي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې د شار له دننه له عراقي ځواکونو سره سخت مقاومت کوي شي. پوځیان وایي چې داعش وسلوالو د شار دننه تونلونه ایستلي دي او له دغو تونلونو څخه یې د پوځیانو د تیز پرمختګ مخه نیولې ده. په وروستیو میاشتو کې داعش د عراق په لویدیځ کې پراخې سیمې له لاسه ورکړې، خو د عراق په شمال کې د دغه هیواد دوهم ستر شار موصل لا هم له دوی سره دی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
ریوارډو نه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
له لندن خبرونکو ورسپانه شرق الاوسط له افغان واستوالو طالبانو سره د ایران او روس په پراخیدون کوډو کو تکتنه کړې ده. لیکوال ویلي دي په افغانستان کې داعش تر فعالیت وروسته دواړه هیوادونو د پردې شاته له واستوالو طالبانو سره رابطې پیل کړې دي. دغه لیکنې لنډیز د عبدالحی کاکړ نو.
د شرق الاوسط ورسپانې لیکوال محمود رحماني په سر کې لیکي چې د 40 کلونو جګړه د دې لامل شوه چې هر هیواد هڅه کوي چې په افغانستان کې خپلې ګټې پر مخ یوسي او د هغه هیواد له کورنیو کمزورتیاو ګټه پورته کړي. له دې وروسته لیکوال په دې وروستیو کې د ایران او روس له افغان طالبانو سره رابطو ته کتنه کړې ده. دی لیکي چې ایران او افغان وسلوال طالبان یو وخت د یو بل سخت دښمنان وو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د راپورته کېدو وروسته یو بل ته نږدې سوي دي. د لیکوال په خبره ایران د شیعه هزارګانو او په کابل کې میشتو رسنیو په واسطه د افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې وهي. د امنیتي چارو یو پوه خان شیمن لیکوال ته ویلي چې له طالبانو سره د رابطې له لارې تهران غواړي د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې ناکامه کړي. د کارپو په وینا طالبان دا وخت له سختو مالی ستونزو سره مخامخ دي او غواړي چې تهران ورسره کومک وکړي. دغه څه لیکوال دا هم وایي چې تهران د روس او طالبانو په منځ کې د رابطې جوړولو کې کردار ادا کړی دی. د دې په وینا روس هم غواړي چې د داعش پر ضد سیمیزي حلې ځلې پراخ کړي او له طالبانو سره تعلق هم په دې تناظر کې دی. د شرق الاوسط لیکوال محمود رحماني د افغانستان لپاره د روس د ځانګړي استازي زمیر کابلوف حواله ورکوي چې ویلي وو ماسکاو د داعش پر ضد له افغان طالبان سره رابطې کوي. خو د لیکوال په خبره په کابل کې د روس سفیر دا خبره ردوي.
عبدالحی کاکړ راپور ته سوروزورونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د غنی خان لیکلې شوې نظم د علي بابا خان په آواز باندې وړاندې کوو.
ز زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما بل استر کی توربما کل استر کی توربما کل شوندی خلوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں غم پہار کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا خمارشتا زتر لپے ڈکو ماں دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کھلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوز دگر کی دریا بنا گرزب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر تو پان کی نکڑ ڈبا لو گرما دیو غم دبی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناستو دیو غم دبی شپاتے چڑھتا پٹیارو کے ناستو رو رو پٹ میں زڑو ترا گئے لک مار دخکار پسما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں
مشال لیڑو تو گیا اردن کو زمنگا د سحر خبرونا اور سلام پختونخوا اس رازی و راپور تا فرائیڈے ٹائمز مجلے پخپل و راپور کی ویری دی پا پاکستان کی د مدرسو رجسٹریشن او یاد دوی د فنڈونو حساب کتاب کول یو گران کار دی زکه چې نه حکومت په دای کار کې سنجیده ښکاری او نه د مدرسو چلون کې د خو خویج د دوی د پیسو حساب کتاب دی وشي د دغه لیکنې مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې کوي
فرائیڈے ٹائمز پخپل یو رپورٹ کی لکھی په پاکستان کې داسې مدرسې دي چې رجسٹر شوې نه دي دغلته وسلوال محفوظ ځایونه لري او له دغه ځایونو له یو بل سره په رابطو کې وي ډیلی ټایمز د سند صوبې په اړه لیکي او وایي په شکارپور او جیکب آباد کې په شیګانو ته تازه بریدونو وروسته اوس دا خبره ډیره ضروری ده چې امنیتي ادارې حکومت په دغه سیمه کې د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي په کراچۍ کې په هدفي وژنو کې هم ګڼ شمېر کسان وژل شول چې پکې د بشري حقونو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي هم شامل دي ډیلی ټایمز د سند صوبې د مذهبي چارو او اوقاف د مرستیال ډاکټر قیوم سمرو سره په دې اړه خبرې کړې دي ډاکټر سمرو وایي د دوی په مرستو په لومړي ځل د سند صوبې د ټولو مذهبي ډلو مشرانو ته دا بلنه ورکړل شوه چې دوی کینی او په دغه صوبه کې د فرقي ځون خطو او نورو وسلوالو بریدونو په ختمولو کې له حکومت سره مرسته وکړي ډاکټر قیوم سمرو دا هم وایي دوی په دغه صوبه کې د مدرسو خلاف عملیات پر دې هم بند کړل چې په بدمنې خوراولو کې به یو څو مدرسې ککړې وي، نو باید دغه تور په ټولو ونه لګول شي. فرایډی ټایمز لیکي دوی د جامعه بنوریا د مفتی محمد نعیم سره ولیدل او له هغه یې وپوښتل چې دوی ته فنډونه له کومې خوا راځي. که څه هم مفتی نعیم د بهرنیو مالي مرستو نه انکار وکړ، خو دای وویل خلک له دوی سره مرستې کوي او بیا دوی ځینې کاروبارونه هم لري. هغه وایي د دوی په کراچۍ کې لس مدرسې دي او د یوې مدرسې د یوې میاشتې خرچه 1 کروڑ روپۍ ده. فرایډی ټایمز لیکي مفتی نعیم د مدرسو په اړه د برتانیې او امریکا په پروپیګنډو سخت تنقید وکړ، خو بیا یې ډېر په فخر دا هم وویل چې د برتانیې او امریکا نه خلک دوی ته پیسې رالیږي. فرایډی ټایمز د یو مذهبي سکالر ذوالفقار لخوا لیکي حکومت نه غواړي چې د مدرسو رجستریشن او یا مالی حساب کتاب وشي، ځکه چې نه خو د مدرسو چلونکي دا غواړي چې د دوی د فنډونو او مالی مرستو حساب وشي، ځکه بیا خو به دا په ډاګه شي چې دغو مدرسو له پیسې له کومې خوا راځي او دوی څنګه مصرفوي، او نه حکومت په دغه کار کې سنجیده معلومی کی. ورسپانه د اهم لیکي په پاکستان کې د مدرسو په نصاب نظر ساتل هم ساسان کار نه دی، او نه چارواکي غواړي په دغه کې څه بدلون راشي، ځکه چې ډېرې مدرسې د جهاد په اړه هم د ځوانانو ذهنونه جوړوي او دوی دغه نصابي مواد د ټولنې او هغو ادارو نه پټ هم ساتي چې پر دوی نیوکې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
شي. افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډېره سخت
راغلي تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د سپتمبر د 2 د ترهګرو بریدونو وروسته د ترهګرۍ په ارتقا یو مقاله خبره کړې ده. دغه مقاله مهم ټکی په دې راپور کې وو. په مقاله کې راغلي دي چې په ګوانتنامو کې چې په امریکا کې د لویو ترهګرو بریدونو کوم مشکوک وسلوال نیول شوي دي، د 1500 کالو تیرېدو باوجود د هغوی پر ضد مقدمه په وړاندې نه ده تللې. په ګوانتنامو کې د دغه وسلوالو د بندي ساتلو موخه دا وه چې د ستمبر د 1 په رنګ ترهګرو بریدونو مخنیوی وشي. په مقاله کې راغلي دي چې تر اوسه القاعده یا بله کومه ترهګر ډله په دې کې نه ده بریالی شوې چې د ستمبر د 1 په رنګ لوی ترهګر برید وکړي. د دې یو وجه خدا ده چې اوس د امریکا ډرون بریدونه ترهګر په هر ځای کې پنخه کوي او ترهګر دې ته نه پرېږدي چې د داسې غټو بریدونو منصوبه بندي وکړي. بیا هم د ترهګرې پیښې دوام لري. اوس ترهګرې ډلې د لویو او ډیرو خطرناکو بریدونو په ځای واړه واړه بریدونه کوي او د درنو او نو وسلو په ځای د لاسو جوړ بمونو نه کار اخلي. ترهګرو ډلو خپل فعالیتونه غځولي دي او یو شمېر ډلې دا هڅه کوي چې په امریکا او اروپا کې هغه خلک ترهګرو بریدونو ته ولمسي چې د هغوی سره سنسه همدردي لري. جهاني ترهګر ډلې لکه داعش په شام، عراق او لیبیا کې ډېرې سیمې د خپل قابو لاندې راوستې دي او خپل واړه واړه حکومتونه جوړ کړي دي. د مقالې په پای کې راغلي دي اگر چې د اوسامه بن لادن غوندې وسلوال خو د منځه یوړل شو، خو چې د ترهګرۍ کومه مفکوره ده هغه تر اوسه ژوندۍ ده.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې او ټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یان څه پخواره زایا خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوردن کو سرزو د کورم قبایلی سیمه ته چرته چې په صدی بازار کې د نالو مارکیټونو صفائی د ټاون کمیټې د دفتر ذمہواری ده. خو د بازار دکانداران وای دوی د دفتر د کار نه مطمئن نه دي او بازار دکانداران کم شکایتونه لري د غی د ستونزو د غی د هوارولو د پارم سنه کیږي. په دې اړه باندې طارق ورغزه نور معلومات راکړي.
پکورم کې د ساده بازار دکانداران وای چې دوی د ټاون کمیټې د کار نه مطمئن نه دي ځکه چې د بازار صفایي لپاره د صفایي عمله په ورځو ورځو نه راځي چې له امله په بازار کې د ګندګۍ ډیرانونه جوړ شوي دي. په سیمه کې د انجمن تحفظ حقوقي دکانداران د تنظیم یو غړی حاجی حنیف جان مشال لوډو ته وویل چې په ټاون کمیټې کې د صفایي عمله په خپل مرضی سره کار کوي او داسې لګیږي چې د دوی څوک مشر نه وي. نور اکبر بنگش پنامه د کمیټې یو بل غړی وای چې په سیمه کې ټاون کمیټې د هغه کسانو کار کوي کوم چې وس او اختیار لري. د غوښتنه وکړه چې چارواکي د هغه کسانو خلاف کاروایی وکړي کوم چې په کورونو باندې تنخواګانې اخلي.
ټاون کمیټې عمله حکومت هغه خپل ډیپټي بالکل نه کوي او مطلب دې ځا چې برینوم بلډینګ شته د ټاون کمیټې او تنخواونی خلی په کورونو باندې او هیڅ قسم تا کور دغه نه کوي. ټاون کمیټې
د ټاون کمیټې مشر چارواکي نوید حسین مشال لوډیو ته وویل چې دوی د هغه کسانو خلاف سخت ګام اخلي علیکم چې خپل ډیپټي په صحیح توګه نه کوي.
چې موږ سره څنګه نو متل خاور کوم چې ډېر کو ټول دي د خپل ریګول ډیپټي کې ټام کومې ډېر محدود کسان دي. اته یو غرزل چې ټول ته پاتې لګیږي.
نوید حسین وای چې په سیما کې د بازار صفائی د دوی په ترجیحاتو کې دي او زیاتې کړه چې په ورس کې د دې دوه ځله صفائی د ټاون کمیټې لخوا کیږي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈول شتا نا اتن شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چہال دا
ایوارڈو نا ملاو شری بیو دلتا چولے کرتم نو بج لگی کنا
نا پدا سے کے واقداران چا کبی
30,000 روپے پر منت با غوت ارکوت
پر ہر چا سر بیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورتا موضوعاتو انی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
اور دن کو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د مینا ګل په आवाज باندې دغه غزل وړاندې
زلفی چې ول ول شي مخ په یار لرا کنا.